ستړي مشه د مشال رادیو خبرونه ته وګه د مازیګر سلور بجې شوې تر 15 بجو په دې خبرونه کې زنه جيبا مرستا سو کوربه ما په خبرونه کې درته مهم ریپورتونه دی راوړی مو دینو تاسو د ورېدو لپاره له مشال سره اوسې له خبر نورسته به ریپورتونه وره په دوه منی مې کې سروې ونیزه خبرونه په تکراری توګه ورېدل شي د هر څه د ورېدو لپاره له مشال سره اوسې په سر کې د پښتونخوا پاکستان سیمه نړۍ خبرونه له ملي خبر ساتنه
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته په پاکستان کې پروستو بارانونو کې اوسل درې سلوي کسان مړ شوی دي له دوکې تختول شوی د سکرو او کان کیندون کې آزاد شوی دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هیواد په تعلیمي ادارو کې د زدهکوونکو د احتجاجي کمپونو ور باندې د پولیسو د چاپو په اړه تر اوسه بیان نه دی ورکړی. تفصیل د اپریل له 12 مې د پیل شو بارانونو په دریو پړاونو کې په مختلفو پیښو کې په ټول پاکستان کې 133 کسان مړ شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات یعنی 3 اتیا په خیبر پښتونخوا کې مړ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم ادارې ویان احسان داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې په بارانونو کې له 3.5 زرو نه زیاتو کورونو ته هم تاوان رسیدلی. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د ژغورنې حکومتي ادارې مرستیال مشر افسر خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمي بدلون له وجې راځي او د دې د کابو کولو لپاره ادارې یو شمېر منصوبې پیل کړې دي. د بلوچستان له دوکې سیمې څخه د کویلې له قانونو تختول شوي او مزدوران ته د 13 ورځې پس پرون خپلو کورونو ته ستانه شول. دا مزدوران روان کال د مارچ په 23مه بلوچ بیلتون پالې ډلې بیلې تختولي. د دوکې د کویلې قانونو مالکانو اتحادیه مشر سردار اکبر خان ناصر ویګا مشال ریډیو تویل چې دا کسان بیل کوم مشر ته خوشی کړل شوي دي. بلخوا بیلې تر اوسه دا نه دی ویلې چې دا کسان یې څنګه خوشی کړل. بیلې دا مزدوران وروسته لغې تختولي چې د کویلې د قانونو مالکانو یا د ډلې ته د ټیکس کولو انکار کړیو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای روانونه په میرلي کې د وسلوالو او پوسټر مینز نه ختی وروسته پوسټ زموږه کې سیمه 15 کسان د شک په بنیاد نیولیو چې اتن پکې د تفتیش په وخت وژل شوی دي. د سیمه او انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته نن تایید کړ چې د اپریل په 10مه تر نه ختی وروسته 15 کسان د شک پر اساس نیول شوی چې اتن پکې مړ شو. نو موري وضاحت ورنکړ چې هغه تن چې شمشیر نومې ته ولې اوسنګ وژل شو خو زیات کړه چې پاتې سلور کسان خای د مشانو جرګې ته وسپارل شي. بلخوا پوزي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د میرعلی اوسیدون کی مجید بابر داوڑ مشال ریڈیو تول د دوی ورزنی ژوند اغیزمن شوه دی.
فوج سرچ اپریشن سے گرا چولی وا دے 9-10 بولے چکی ما کے پر واہ پہاڑز بندے پوتے شوا تو حکام نے داخل کی دے ولسی وا گڑی دا خاص خیال پر شو وسطل سی زکا چ پت بے گنا خالق کو کسٹڈی شو خستی جے ہے پوا جے سر یو کا سو بات شو ہوئی واش زینا پو اپریشن شو ولا گدا.
بلخوا انتظامی چارواکو ویل زکونکو ته به د امتحان ورکولو موقع ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا د کارمندګرو اتحادیه وایي د غنمو سرکاري نرخ ورته د منلو وړ نه دی او خلاف په احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي حکومت د 30 کیلو غنمو بیا 3900 روپۍ ټاکلې ده. د خیبر پښتونخوا د کسان کوارډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزئی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په دې بیا غنم خرڅولو کې د کروندګرو ګټه نشته بلکې خپل لګښتونه هم نه پوره کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تور ویلي دوی به د نورو صوبو پر ځای د خپلې صوبې له کروندګرو شاوخوا شپږ کارټنا غنم اخلي چې دارا ځایی کروندګرو ته ګټه ورسیږي. د خیبر پښتونخوا سیاستوال مختار باچا د ناروغۍ له امله د زیارت په ورځ وفات شوې. نوموړی د نېشنل ګوند بلوچستان د مرکزي کونسل غړی او د دغه ګوند د خیبر پښتونخوا صدر و. د نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا اطلاعاتو سیکرټري تیمور کمال د مې په 2مه مشال ریډیو ته وویل چې د مختار باچا جنازه به په خپل پلرني ټاټوبي بونیر کې کیږي. مختار باچا د فروری په 25مه 1944 کال کې په باچا کلی پیر بابا ضلع بونیر کې پیدا شوی و او لومړنی سکرې عمل تک د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د زدهکوونکو احتجاجونه او ور باندې د پولیسو د چاپو په اړه لا هم څه نه دی ویل شوی. په عین حال کې ریپبلیکن ګوند هڅه کوي چې د غزې د جګړې په سر د امریکا په تعلیمي ادارو کې روانه نارامي د ډیموکراټانو خلاف د کمپین په توګه وکاروي. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې تاوتریخوالی د 100 ورځو راهیسې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې ځینې مظاهرچیان د خپلو احتجاجي کمپونو له لرې کولو څخه انکار کوي. بلخوا د تعلیمي ادارو انتظامی قانون نافذونکو ادارو ته مخه کړې ده چې په زوره هغه احتجاجي کمپونه لرې کړي. د دې په نتیجه کې نښتې شوې دي. خو په دې اړه ولسمشر بایدن وروستی بیان یو نه مخکې ورکړو. نوموړي د یهودانو خلاف احتجاجونه غندلي او هغه څوکم چې د نوموړي په خبره نه پوهیږي د فلسطینیانو سره سکیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
دا و ملیحا مرزا دا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. رپورټونه را سره دي د اورېدو لپاره را سره پاتې شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د اپریل میاشتې ورښتونو او سیلاونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او اوس هغوی د موسمي بدلون د اغیز مخنیوي منصوبو باندې کار کوي. د چارواکو په وینا خیبر پښتونخوا صوبې د ملک د نورو صوبو پرتله زیات زیانونه لیدلي دي او خلکو ته به معاوضې ورکول کیږي. دوی دا هم وایي چې د تیرې میاشتې بارانونو او سیلابونو نږدې 150 کسان وژلي او د زرګونو نورو یې بیا کورونه نړولي دي. نو تفصیل د مشال لډیو خبریال غلام غوس په دې رپورټ کې راکوي.
د اپریل د میاشتې په ورښتونو او سیلابونو کې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې په بیلابیلو پیښو کې یو سل درې سلویخت کسان وژلې شوي چې په کې تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژلې شوي دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د طبي ناورینونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د اپریل میاشتې د ورښتونو په دریو لړو کې ټول درې اتیا کسان وژلې شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه بیا په بلوچستان صوبه کې یوویشت کسان وژلې شوي او په پنجاب صوبه کې هم یوویشت کسان وژلې شوي او سندھ صوبه کې بیا څلور او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې څوارلس کسان وژلې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي ناورینونو د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داور د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې شپږ شپېته کسان د اپریل یولسمې نه تر یوویشتمې پورې د تیزو بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شوي وو او اوولس نور کسان بیا د اپریل د اتویشتمې نیټې نه تر دیرشمې نیټې پورې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شو. احسان داول زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې د درینیمو زرونه زیاتو کورونو ته هم زیانونه رسیدلی دي او اوس هم د زیانونو د معلوماتو راټولولو د سروې عمل روان دی.
اوسنۍ چې کومه لړۍ ده په دې کې اولستانان په حق رسیدلی دي چې مختلف وجوهات دي لکه په کورونا را پرېوتی دي په چا باندې او سده آسماني بجلی دی واجه دا چې کم څوک په حق رسیدلی دي یا څوک زخمیان دي د کمپنسیشن او د کورونا چې کم کمپنسیشن دی د دې هم سروه روانه ده ځلی انتظامیه په مدد سره. نو دې ته به هم چې کم دی معاوضه ورکړل کېږي. بل د پی ډی ایم ای چې کم کنټرول روم دی چې د هغه ایمرجنسی نمبر چې دی 1700 یا یو او 000 د پی ڈی ایم اے د ایمرجنسی نمبر 1700 سره رابطہ وکي او خپل مسله خپل مصیبت خپل چکم شکایت وی هغه ورسوي.
د موسمونو او چاپیریال د ادارو چارواکي وایي د بو هوا د بدلون د ناوړو اثراتو په وجه په دې وروستیو کې د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه وشول چې د سیلابونو او مرګ جوبلي د بیلابیلو پیښو سبب وګرځیدل. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر فهیم خان وایي د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه د موسمي بدلون د بدو اثراتو ښکارندوی کوي.
تر څو چې دا خبره ده چې آیا په تیر شوي کارونو کې داسې بارانونه شوي وو که نه شوي، ظاهره خبره ده چې د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج په وجه د بارانونو ترتیب چینج شوی ده. خیبر پښتونخوا په ډیرو علاقو کې د خپل نارمل یا ایوریج نه بارانونه زیات شوی دی او دا ټول سیزونه چې د اشاره کوي د اقلیمی بدلون یا د کلایمیټ چینج طرف ته.
په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی لخوا د مشال ریډیو سره د شریکړي دستاویزاتو تر مخه وفاقي او صوبایي حکومتونو په 2022 کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو پالیسي هم جوړه کړې ده. د دغه سرکاري دستاویزاتو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د موسمي بدلون د مقابلې لپاره بیلابیلو سرکاري محکمو د زیاتو ونو بوټو د لګولو د دوړي لوګي او زیات حرارت د مخنیوي او د واورینو غټانو یا ګلیشیرز د ویلې کېدلو د مخنیولو او ځنګلي ونو بوټو او ځناورو د تحفظ لپاره د صوبې بیلابیلو سرکاري محکمو په 195 پروژو کار پیل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د تحفظ یا انوایرنمنټل پروټیکشن د ایجنسی په نوم د ادارې مرستیال ډایریکټر افسر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو پروژو هدف په هوا کې د کاربن ډای اکساید د زیات شوي مقدار مخه نیول او د ګلوبل وارمنګ یا نړیوالې تودوخې د زیاتېدلو مخه نیول دي.
نو څومره زیات چې ګلوبل وارمنګ کېږي دومره زیات به ورسره بیا بارانونه هم کېږي. بلا ډېر فریکوینسی به زیات شي، ډیزاسټر به زیاتېږي. حل د دې دا دی زیادہ نہ زیادہ پلانٹیشن اوشی گرین ورلڈ یعنی کہ مطلب دار ہو چاہے پلانٹیشن دے سولرائزیشن تتلی دی رینیویبل انرجی داغی استعمال چکم دیا گا زیادہ ول دی چونکہ حالات دسے روان دی تو ورس ورس ٹمپریچر سے وہ کی گی دا انسان ایکٹیویٹیز چکم دیا گا ڈیر زیادہ شیوی دی اور داغی سرا حرارت پیدا کی گی نو گلوبل وارمنگ چکم دے دا با نورم مخکی زی
د ملګرو ملتونو او نړیوالو سیړنیزو ادارو تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د آبو هوا بدلون په وجه د لوی خطر سره مخامخ دی. په 2022 کې د پشکال د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پاکستان کې خواوشا 1100 کسان وژل شوي وو او د نړیوال بانک د راپور تر مخه یې د هیواد اقتصاد ته د 10 ارب ډالرو زیانونه اړولي وو.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان له دوکۍ سیمینا د روان کال په مارچ میاشت کې یو شمیر کان کیندونکو تختول شو چې وروسته یې بلوسو یوې وسلوالې ډلې د برمته کولو ذمہواري قبوله کړې وه. بیلې په نوم دغې ډلې ویلیو دا کار ځکه کړی چې د ډبرو سکرو د درنګونو له مالکانو یې د هغوی په وینا ټیکس غوښتنه غوښتلی وو چې هغوی یې له ورکولو انکار کړی وو. اوس چې تختول شوي واړه کیندونکي خوشې کړل شوي دي. چارواکي وایي دا کسان پرته له تاوان یا قلنګ ورکولو خوشې کړل شوي دي. ایوب ترین رپورٹ رکھے.
د بلوچستان د دوکۍ څخه تښتول شوي د کویلې و مزدوران د مئی په لومړۍ نیټه بیرته راستانه شوي دي چیر چې د دوی تود هرکلی سوی دی. د 8 ورځو وروسته راستانه شویو مزدورانو ویلي دي چې دوی بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA تښتولي وو چا چې په سیمه کې د کویلې د کانونو د خاوندانو څخه پر کویله د ټیکس غوښتنه کړې وه. په دې ترڅ کې د کلاس ایف لا سره تړاو لرونکي یو مزدور قائم شیخ د مئی په لومړۍ نیټه د راستنېدو وروسته و مشالډو ته وویل چې دوی ټول شپې په داسې غرنۍ سیمه کې وکړې چیرې چې د انسان ذات نه و. خو د نوموړي په خبره چې تښتونکو د دوی سره سم وضعیت کوي او کله یې هم پر دوی تشدد نه دی کړی.
دوی بلوچي برابي سره ویل موږ سره هم نه ویل بس واري وار به دوی دغه وکړه پښتو دوه کسان پکښې هغو به د کمزور پښتو ویله یا هغه دغه چې جوګانې ویلې دا جوګانې سره در ولي ویل بس واښو شانې پراچولي ولو بس په دغه کې وسېدلو بیا چې بیا بل ځای له بیا کړه وکړه مخه ورسره ولو سامان راشن ماشن بستر دا بیا بیا جوړ دی بل ځای بیا بل چوکۍ عمر دوی بډار سره جوړ کړه بیا بیا شپې کولې کولی مولي سره ولې بس انوال به کله فشار زاد بیا به بل پریشانی و بیا به ورته ویلې بس بیا به ګولې ورکړه چې دا کمر وځي وړي بیا م بل مسلمان په سترګو نه لیدل بیا دا غوې ول کسان ما چې وا
د نو مړ په خبره چې تښتون کشمیره یو ول سو د چا لپاره چې به پر خرو د نچرګند ز سخه راشن یا نور خوراکي توکي راتلل. په دې اړه مشکل له د دوکری د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې د مشر سردار اکبر خان ناصر سره تماس ونیوي. نو هغه مشالډو ته وویل چې دوی د بیلې لخوا پر کویله د ټیکس غوښتنه په کلکه سره رد کړې ده ځکه چې د ده په خبره دغه کسان بیل څه شرط را خوش سوي دي. د دوکۍ د کویلې و مزدوران پرون په داسې وخت کې و دوکۍ ته بیرته راستانه سو کله چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کېده. په کوټه کې د مزدورانو د نړیوالې ورځې په اړه د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا راته وویل چې دوی همیش دا هڅه کړې ده چې د کویلې و مزدورانو ته څه زیان ونه رسېږي.
غریب کارکنان وړي او د هغه په ذریعہ د مالکانو سره خپل چې د دې کمی خبرې دی هغه حل کول غواړي. دا یې مین وجه ده، او موږ همیشه د دې صدا خواست کړی دی، او دا دې مهرباني ده چې په خوا په دې کې مرګ او ژوبل راتله اوس دا نه ده، خلک ښه نه وي، کور یې ودان، دا لویه خبره ده. موږ د دې مذمت نه کوو، په دې چې موږ د دې په خپلو چارو موږ کار نه لرو، لیکن دا یو خواست کوو چې غریب ورکر چې دی باید دا دې تر دې لاس واړول شي، د دې سره بد ونه شي.
دا د ونې وړ ده چې د مارچ په درویشتمه نیټه د دوکۍ څخه د کویلې اووه مزدوران تښتول شوي وو چې وروسته یې ذمواري بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. په تښتول شوو کې څلور د کلاسف لا، دوه د سواد د شانګلې او یو د دوکۍ اوسېدونکی دی. په دوکۍ کې د اپریل په اوویشتمه نیټه په رابلل شوې یوه جرګه کې ویل شوي وو چې د کویلې خاوندان په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر و سرحدي عسکرو ته پر یو ټن کویله د 200 څخه زیاتې روپۍ ټیکس ورکوي، نو ځکه دوی و بلوچي وسله والې ډلې ته نور اضافي ټیکس نشي ادا کولی. که څه هم د بیلې لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان په نورو برخو کې د کویلې د کانو د خاوندانو په خبره چې د سرحدي عسکرو سره سره دوی و بیلې ته هم پر کویله باندې ټیکس ادا کوي.
نن د اسامه بن لادن د وژل کېدو 14 کاله پوره شول. هغه د القاعده مشر او بنسټګر او هغه ډله چې د امریکا له خوا ترهګره پیژندل شوې ده. نوموړی د 2011 کال لمې په دویمه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکایي کمانډوز واکونو په برید کې وژل شو. پاکستان لاغې بې سارې پیښې وروسته ځینې اقدامات وکړل. یو کمیشن جوړ کړ او د ډاکټر شکیل په نوم د پولیو د ادارې یو مشر گرفتار کړ چې لا هم په بند کې دی. د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې آیا القاعده وسله والا ډله کمزوره شوی او کنه؟ د مشال لډیو خبریال شنواز ترکزی په ریپورت لري.
دا د مئی دویمه 2011 کالو په ایبټ آباد پاکستان کې د امریکایي پوځونو هلیکاپټرو آپریشن کړو، او دغلته یو پټ او په عام آبادی کې موجود د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن وژلو. د دغه پیښې نه 14 کاله پوره شو. د اسامه بن لادن د وژنې وړاندې هم او بیا وروسته هم په افغانستان کې موجود واکمن طالبانو هغلته ولې پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالو ډلو خپل عملیات کړیو او جاری هم ساتلی. پاکستان کې د القاعده د دغه مشر د وژنې وروسته په دغه شان پیښو کې تر دې چې زیاتوالی هم شوی. د اسامه بن لادن د مرګ او وروسته په دغه موضوع د پاکستان نه د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان ګڼ شمېر رپورټونه جوړ کړي.
دغه وژنې نه وروسته بیا چې کوم حالات مخې ته مونږ وګورو، دوه قسمه سیزونه کو تاسو کتلی وي. یو خو چې د کوم پروپاګاندا وشوه چې یره د هغه ته رسیدو د پاره د پولیو دا خلک په دې کې مرسته کړې ده امریکایي سره او د سی آی اے سره. د هغه نه پس تاسو وګورئ نو د پولیو واکسین چې کوم دي کوم کارکنان دي هغه خلک په نخښه شو، ډېر خلک پکې مړ شو، بلکې هغه سلسله خو تر اوسه پورې روانه ده. دویم که تاسو وګورئ فوري طور چې کوم رد عمل موږ وکړو نو هغه په شبقدر کې چې کوم د فرنټیر کانسټبلري کومه خېله وه په هغې باندې مریدو شو چې په هغې کې هم ډېر زیات خلک په نخښه شو او هغه پکې وژلې شو. دغې نه پس تنظیمونه چې کوم په ټي ټي پي کې هم یو تحریک طالبان چې په هغه وخت کې هم ډېرو ځایونو کې هغې دغه اعلانونه موږ چې دا بدل به موږ اخلو د دې پیښې د 2011 نه پس دغه خلک په هغې طرف باندې لاړل او دلته کې د القاعده هغه وجود په نوم باندې پاتې شو.
د بن لادن د وژنې یا امریکایي حکومت ته د ده د ځای د ښودلو په تور د هغه وخت د خیبر ایجنسۍ د صحت د محکمې یو مشر ډاکټر شکیل افریدي د مئی په 23 مانه د بن لادن د مرګ نه 6 ورځې پس گرفتاره شو. په نوموړي تور دی چې ده د قانون او د صحت د محکمې د اجازه ته بغیر په ایبټ آباد کې د پولیو واکسین مهم چلولی، او دای معلوموله چې ګنې په دغه ځای کې د القاعده مشر اسامه بن لادن درک ولګوي چې آیا دی په کوم کور کې پټ دی او یا شته هم او کنه. په 2013 کال کې د مئی په 23 ډاکټر شکیل افریدی د هغه وخت اف سی آر د قانون د لاندې 3 کاله د بند سزا شو، او هغه په دې تور چې ګنې د غداری کړې وه او د غیر ملکیانو پټ پناه مرسته کړې وه. د اسامه بن لادن د مرګ وروسته په سیمه کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او کنه؟ حق نواز خان زیاته کړه.
نو د منطقي مجموعي تور کې موږ وګورو لکه څنګه چې لال مسجد نه پس په پاکستاني طالبانو کې د ټي ټي پي په شکل کې یو ډله مخې ته راغله او ټولې لوی وړې ډلې چې کومې یا ډلګې چې وي هغه پکې راوځي شوې. دغه شانته کې د القاعده نه پس هم ترهګرۍ یا د وسلوال کومه هغه نور هم زیاته شوه. دا اوس هم په دغه سرکل کې چې دی وته جهادي سرکل وي هغه کې د اسامه بن لادن هغه یادونه شوې یا دغه هغه کوم طریقه باندې هغه کده افغان طالبان له خوا دي او کداغه شان په پاکستانی طالبانو کې هغه سيزونه شته دیارلس کال تیر شو حالات تهغه نه خراب شوی دي او ښه شوی نه دي.
د جون په اولنۍ 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ایبټ آباد د دغه پیښې د پلټنو لپاره کمیشن مقرر کړو. دغه کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وو. بیا دغه کمیشن په 2013 کې د جنوري په اولنۍ هفته کې خپل تحقیقاتي رپورت وزیر اعظم ته ولیږه، خو هغه رپورت لا هم نه دی عام شوی. دغه رپورت ځینې برخې چې په بیلابیلو میډیا چینلونو کې راغلي وې، د هغې تر مخې رپورت کې د 300 نه زیاتو تنانو سره مرکې شوې او رپورٹ وہ سوا پانے ہو. دغه رپورٹ کې ځینې وړاندیزونه هم شامل وو، قربان دي امر ونه شو او بل دا چې رپورٹ هم میډیا ته وړاندې نه شو. دغه رپورٹ میډیا ته د نه وړاندې کولو وجوهات څه کې دي؟ شي حق نواز خان وویل
کمیشن کې داسې مسلې دي چې پاکستان کې خود اوسه پورې حمود الرحمن کمیشن د بنگال والا هغه تر اوسه پورې مخې ته رانغی، نو دلته دا مسلې وي او وجوهات هم دغه وي چې ولس ته پته ونه لګي، خلکو ته پته ونه لګي چې دا څه شوي اوس.
د حق نواز خان په خبره 2011 نو وروستو د سیمې حالت لا زیات خراب شوه، لکه 2013 کال کې د داعش خراسان په نوم وسلواله ډله په دې سیمه کې مخ ته راغلی وه او د زیاته کړه چې دغه ډله کې د القاعده سخت دریزه خلک شامل شوه. دا خبره عملیات هم د القاعده نه سخت وو. حق نواز خان دا هم ویل دلته دغه پیښه نه پس یوازې هم دغه ډله نه، بلکې ځینې نورې ډلې هم چې دغه مشران اول په تحریک طالبان پاکستان کې خپل خپل ډلې جوړې کړې وي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار داود خټک له شنن کې مشتاق یوسفزی سره مرکه کړې ده. مشتاق یوسفزی وایي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده ډله هغومره فعاله نه ده پاتې شوې. نوموړی زیاتوي چې کېدای شي دا ډله په محدوده پیمانه اوس هم د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې فعال وي. راځئ د مرکه اورو.
مشتاق صاحب، نن دویم د مئی ده، د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې 14 کاله پوره شو. تاسو سنگورے چ القاعده ڈلا د اسامہ بن لادن د مرگ ورستو اوس چرته ولاړه ده؟
ما بخل مال ډیر غټ نقصان ورته پېښ شوی، ځکه چې هغه دو مشران یو بن لادن او دغه پس شیرین ولکدی مشر بیا ډاکټر ایمن زوهری کوله، او دغه دوران کې هم بیا ډیر فعال نه و القاعده. او بیا چې کله افغانستان کې طالبان حکومت راغی، نو ظاهر خبره ده ټول افغان طالبان چې کوم نغی خلک پدې دا پاکستان او افغانستان څنګه کولای لکې دغه دغه یو چې پاکستان کې څه تمو نو هغه ټول لاله افغانستان ته، او بیا د ریج کوم مشر ډاکټر ایمن زواهری یو رقم افغانستان ته وځل شو. ما خل دي اوس واغه هم ته کې ای پال نه دی، خو څنګه په افغانستان کې په دې وخت کې زیات دلشتا کوم غیر مقتدر لږه القاعده هم ده، خو افغان طالبانو ای باندې دومره کنټرول کړی چې هغه په افغانستان کې یا د افغانستان د خور نه نور زینو کې عملیات شي کول.
مشتاق صاحب، تاسو فکر کوئ چې دا کیسه مډلی چې وی لکه د القاعده په سیر ډله، نو دی یو حکومت یا یو د طالبانو په سیر باندې یو ګروپ دی د خپل فعالیتونو نه ودروي شي کدی وته وې دی خو خپل فعالیتونه ډیر په خاموشه سره او په راز سره کوي؟
دوی تنظیمونو په میث کې ډیر زیات مضبوط اړیکې وي او دوی یو بل سره کومک سره حاکی پزار باندې هویدا وی چیرې موږ دا غیر پالګلې دی او دې ته بدل تکي آشان تکي موقع نشور کول چې دا دوی فور استعمال کړي پاکستان کې او افغانستان کې او دنیا نور مخونو کې دي، خو چې دوی ریبل سره په صف وخت په کار راځي یو بل سره کومک کړی وي نو موږ دا شان تکي دوی پټ پټ باندې خپل کار وایي کی.
مشتاق صاحب، د بن لادن د مرګ نه پس القاعده ډلې تر اوسه پوری بیا کوم لویا داسې واقعیا نه دکړي د یو لسم د سپتمبر په سیر باندې، نو آیا دا هم د دې د کمزوري علامات دي؟
د کی شک نشته چې هغه د لغت نقصان شوی دی او دا غي چې کوم هدف په پرانو شو، بل دا غي چې کوم مس دوه غټ مهم مشرانو هغه وجل شوی دی، بل دین علاوه چې د تک چې کله دیو په کبایي سمو کې پاکستان لاکو کې نو دوی زیات چې کوم مشرانو او مهم کسانو دوی چې بچیا تربیه ورکول نو هغه پټون هم لوک وجل شوی دی. ما په خپل باندې اوس چې دینو داسې ښکار چې دایښ چې دینو هغه دوی رپ تاسو دی دایښ په دنیا کې زیات چینو فعال دی
او په دې سیمه کې هم زموږ خلک دایښ حمله زیات شي. مشتاق صاحب، پاکستان ته براشو، په پاکستان کې د بن لادن د وژنې نه پس دلته د وسلوالو فعالیتونو ته تاسو څنګه ګورئ چې هغه زیات شوی دي کم شوی دي؟
نو څنګه د القاعده جنډه په پاکستان کې نه و، چونکه مجبور شو افغانستان کې د طالبان حکومت لنګ شو، افغان طالبان القاعده نو چې کوم غیر ملکی جنګي پاکستان درل پنې وسته دلته کې دایي همدرد زیات وو، هغه پنې ورکړه او د ری یا د بن لادن د وجل سره پاکستان ته کدن نه شوی او دا وجل چې پاکستان کې کوم جنگیالي دلی دي نو دا غي بالکل پیټرن بدل دی. یو خدای چې پاکستان په خپل منډه دلی پیدا کړی دی کشمیر کې بغیر جنگونه کولو د پاکستان په باندې پابندي ولګول او لګول غي بغاوت کو نو افغانستان د پاکستان حکومت په صد باندې اصلاح راوغستله تو دل تک چې کوم دل دی پاکستان کې لاغي اور بالکل مختلف پیټرن دی لاغي مختلف احداث دي
او مشتک سے د هغه وخت یعنی په پاکستان کې د هغه وخت وزیر اعظم چې کوم یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي په مشرۍ باندې حکومت او دی د تحقیقات یو حکم هم ورکړیو د جون په میاشت کې غالبا اگر اپور بیا جوړ شوی جسټس جاوید اقبال د هغه مشرۍ کوله اگر اپور خکارا شوی دی نده شوی که نده شوی ولی پاکستان اگر اپور سرگند نکه
ما خیال دا سر دایو رپور نو دی پاکستان که دایو رپور دی مخترانه گیو رون مهم پا بلا چه پاکستان دور دوکر شو پا 1971 که اگر مجرمان کمیشن جور شو اگر رپور مخترانه گی بیتا سو ورائی چه سمر واقعی چیوی دی آئی که دلی کتلی خان و جنه دا جنه جو لک و جنه دا بیا داسې څومره نو دا غیر غلط واقع شوی په خبر کې چې کوم دلته کې پامې په بسکول باندې حمله شوې ده کې مشن جوړ شو چې په خبرې کوټ چې یو جج چې نړۍ مسری کوله دا شاند کې د تبات د واقع هم انکوري شو دا غي باندې غټ مصرف شو ډېر حاجت پر غلې او د پیسې میټینګ شو اوس په دا غي څنګه د نور رپورټونو کوم تحقیقات شوی دا غي رپورټونه مختلف راغلي دا شاند د تبات واقع د کمیشن چې کوم نوی رپورټ ام مختن را
او وجه سی
کلو کم کم دکی بول شوی دی ما بخل من وجه دای چه اکثر دس اشاری وی چه پایی که در سٹیٹ یعنی در ریاست یا در ریاست چه کم اداری دی داغی نا کامی پکی وی داغی چه کم زیمار خلق که در لائن فورس میں ایجنسی داغی نا کامی پکی این وقت بیا زیت مختن را دی در وائز خدا سی چه بیا که پایی که پولیٹیشن یا سہزانان یا دس خلق پکی نوال وی پولیس پکی نو بیا داغی ریپورٹ مختن را دی فوچ کلا اگر سی دی خطرناک وی دی حساس وی بیا ریپورٹ مختن را دی
خبریال او شنن کې مشتاق یوسفزی او چې د داوود خټک پښتنې جواب ولې په داسې حال کې چې حکومت لپاره رئیس د تیلو بای راټی ټکړي د خیبر پښتونخوا خلک وایي کرایې له هغه سره لوړ دي خلک وایي کله چې حکومت تیل ګران کړي د گاډو کرایې لوړ شي خو چې کله تیل ارزان شي کرایې نه کمیږي دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې خبرې نوټس واخلي شبیر جان په ریپورت لري
حکومت د سه شنبه په ورځ د راتلونکو اونۍ لپاره د پېټرول او ډیزل نرخ کې کمی اعلان کړی دی د پېټرول یو لیټر نرخ 15.5 روپے او 30 پیسې د ډیزل یو لیټر نرخ 8 روپے او 20 پیسې رقم کړی شوی دی د خزانه وزارت لخوا په 3 اپریل د شپې جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کمښت 13 اونۍ په نړیوال بازارونو کې د پېټرول مصنوعاتو بیو د بدلون لامل دی کړی دی دا چې اولس د پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې د کمی ته سرنګوري او دوی ته څومره ګټه ورسېده نو محمد عکیف چې پیښور ته روزانه خپل روزګار لذي راځي وایي هیڅ کمی په کاریانو کې نه راځي
زما حکومت نه دا خواهش دی چې دوی د پرې اډو کې وګرځي را دي شي ډېر روانه د خپل نامي ورته
مردان ته روزانه تلونکي او راتلونکي وقار جان وایي چې کله د پېټرول نرخونه سیوا شي نو کاریانه سمدستي سیوا شي خو چې کله راټیټ شي نو بیا په کاریانو کې کمی په نظر نه راځي دوی وایي زیاتره ګاډي اوس په سینجه ګرځي نو باید هغه نرخونه هم حکومت راټیټ کړي او ورسره کاریانه هم وساري
چې زما ډیوټي مردان کې دا او زه روزانه سم مردان ته 120 روپے پلین کوچ والا لی 150 روپے موټر والا لی نو چونکه پېټرولو کې کمی راغلی نو پېټرول نن سبا خو که تاسو ته پته وي نو د ټرانسپورټ زیاتر ګاډي چې دي نو هغه کې سی این جی استعمالېږي پلین کوچ کې سی این جی دا الټو موټر دی دا هم سی این جی دی کنه دغه سه کې ریډه بیری نو تام ټولې په سی این جی پېټرول هم ساغه چې چا ذاتی ګاډي وي یا مو بایک مایک وي دا کې پېټرول استعمالېږي
دا چې د پېټرول او ډیزل ارزانه ده ورسته هم د زیاتو کرایانو او د کرایانو نه راکمول پړه ډرایوران صدرج لري نو مردان نوخار او پېښور ته سورلې وړونکو د فلین کوچ یو ډرایور ظفر علی وای چې زیاتره ګاډي په سی این جی چلیږي او سی این جی نه درځنه شوی د دوی په وینا د ګاډي سره تړلې نور توکي هم ډیر ګران شوی دي د دوی کرایانې د نور خرچو او د سی این جی د نرخ مطابق اخلي
موږ د حکومت 5 روپے پېټرول ارزان کړی دي خو 6 روپے د سی این جی ګران لګا او سی این جی اواز د سی این جی نه دي سره موبایل هر یو هغه ایټم چې کم زموږ په استعمال کې راځي هغه ګران دي ضرورت نه دا خو لا سی این جی 6 روپے ګران لګا چې دوی 50 روپے مرزانه کی نو بیا هم وارنه کوي چې کی زموږ دا نه کیږي چې لکه بیمون ته په معمولی خبره باندې بیمون ته دغه کوي نو زموږ هر یو هر هوا مدن ګران دي چې لکه کم زموږ ضرورت وي دا موږ ته ډیر ګران لا
د حکومتي اعلامیې تر مخه دا وخت د پېټرول یو لیټر نرخ 283 روپے او 50 پیسې دي دغه رنګ د یو لیټر ډیزل نرخ شوخه 280 روپیه دی ولی د سینجه یو کیلو نرخ شوخه 360 روپیه دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو له همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. سروې خبرونه به لرو، خو د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د اپریل 12 د پیل شوو بارانونو په دریو پړاوونو کې په بیلابیلو پیښو کې په ټول پاکستان کې 143 کسان مړه شوي دي. په دغو کې تر ټولو زیات ځاني زیان په خیبر پختونخوا صوبه کې خلکو ته اوړېدلی دی. دغلته 83 کسان مړه شوي دي. د بلوچستان له دوکۍ سیمې څخه د کویلي له قانونو تښتول شوي و مزدوران 8 ورځې وروسته پرون خپلو کورونو ته ستانه شول. دا مزدوران سږ کال د مارچ په 23 بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی تختولی وو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په میرالی کې د وسلوالو پوسټ ترمنځ د نښتې وروسته پوسټ د موسکی سیمې 15 کسان د شک په بنیاد نیولی وو چې یو تن پکې د تفتیش په وخت وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو په اړه هم سند ویل شوی. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې تاوتریخوالی د څو ورځو راهیسې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې ځینې مظاهرچیان د خپلو احتجاجي کیمپونو له لرې کولو څخه انکار کوي. بلخوا د تعلیمي ادارو انتظامي قانون نافذونکو ادارو ته مخه کړې چې په زوره هغه احتجاجي کیمپونه لرې کړي. اوس هم سروې خبرونه چې قربانه ملیحا میرزاده ده او میلمانه پکې داونه مینا توتخیله ده.
السلام علیکم، ملیحا امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د ناست راوړنو پاړه اونې زخبرونه سروې کې مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د ناست راوړنو پاړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونه.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه مې ومنه. ملیحا امیر زاده مو په سر ویونی ز خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په خبرونه کې له افغانستانه مینا توتخیل ملمنه ده. مینا یو شاعر ده او یو کتاب یې چاپ شوی دی. دا غي کتاب یو شیری ټولګه ده چې سوله راغله سومره خلک زندگی بکاو نومیږي. مینا وايي کوشش کوي چې په شاعری کې د وطن مینا، کلتور او د پښتنو مېرمنو د حقونو خبر وکړي. په خبرونه کې د میلمنې ادبي هلو زلو ژوند ته کتنه لرو. تاسو سروې خبرونه او ملیحا میرزاده هم د خبرونې قربانه. ما سره له افغانستان نه میلمنه ده یو شاعر ده، مینا توتخیل صاحبه. نای سره زموږ رابطه شوې ده، ورته ستړي مشي وایو. سلامونه.
سلامونه لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د مشال رادیو او یوټیوب سپو څخه ټول افغانانو خوی دورونو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله داسې د روغتیا جامع مو پتا نه وي.
ډیره مننه او مونږ تاسو ته هرکلی وایو. په خبرونه کې ډیره خوشاله یم چې نن مونږ سره د افغانستان نه تاسو رابطه کیه، مونږ سره مړی کټینګه شوه دا. او ریدونکو او کتونکو به هم ستاسو د شاعرانه خوندو نو واخلی او سو فرمایشونه بم پکې کو ساسنا. او ستاسو جونته مونږه د نیم ساته خبرونه چې داغه کې کتنه لرو. ستاسو جونته د به هلو زلته نو ډیره خوشاله يم. مینا توتخیل صاحب، تاسو د افغانستان سره تعلق ساتي په سر کې بلک شانتي بنیادی معلومات ستاسو نو واخلم. د افغانستان د کمی سیمه سره ستاسو تعلق ته نن سبا چرته پاتې
او مننه ډیره. خپل د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ د کوسین کلی څخه یم او اوس په کابل کې ژوند کوم.
نو امینه جان، دا راته وایي چې شاعري سره ستاسو علاقه د کله نه پیدا شوه؟
شاعري سره خو مې علاقه له ماشومتوب او له ماشومتوب په شعرونو خوند راکو او ډیره مینه مې له ماشومتوب ورسره لرله. هماغه اوس قرار قرار مې شعرونو ته مخه کړله.
دا خو تاسو وایې چې مات ګډ دی ان شاء الله. او ریدونکو او کتونکو هم قضاوت وکړي او مات ګډ نه دی نو موږ اصل لګي ډیرون ملوستل خسته شیرونه دي. خیر ته پوسونه به کوم چې تاسو وایې چې ماشوموالی نه ستاسو علاقه وا. دا راته وایې چې آیا ستاسو علاقه په کورنۍ کې د سیس ادبي هلې ځلې وې کنه؟ بس تاسو خپل شوق وو؟
خپل شوق یو مهم خو کورانه کې نیک مرغه کوي ایا ما خپل پلار هم خوشایر ده پښتو ادب تا کار کوي او دا سه کوم ممانعت نه وراته مې کورنۍ کې ما هو شاعرانه و مې خپل ذوق لر نو خو هغه د شاعري مې شروع کړه.
مطلب چې تاسو پوره ملاتړ تاسو ته حاصل و خدای راته و امینه جان په افغانستان کې د نورو انجونو د میرمنو خبره وکړو دا راته وایي چې خو په خلاص مټ خپل شاعري کولې شی او کنه لکه اولنی رد عمل د کورنۍ د طرف نه سي چې کله دی خپل شعرونه او خای کسو کې استعداد لري
متاسفانه بد مرغه داسې کورنۍ هم ستا سي هغه ته بیا خونه ورکوي چې لور یا شیر ولیکي یا هغه کومه ټولګه چاپ کی یا هغه هم تعلیم وکړي. په
امینه جانې دا خبرونه دا وخت اوریدونکي هم اوري کتونکي ګوري یو څو سلامونه لیګلې دي زمونږ کتونکو په فیسبوک باندې. وصال خوستې د امان وزیر د دوی سلام کوي. انعام الله همت زوی دویم سلام کوي. ګلستان صادق د مقبل پکتیا پټانو لسوالینه تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. یو دی پښتنه کوي چې ستاسو استادان څوک دي په شعر او شاعري کې کوم قسمه شاعري تستاسو په فکر سخته ده او اول شعر مو کم وو؟
سلامونه ته د ټولو ورونو وعلیکم سلام وایم له کومنتونو مننه. او په شاعری کې خو استادانه اول نه کوم د خوانزي استادانو کله چې ما په لومړي سر کې شاعری شروع کړم خوانزي استادانو ته ما خپل شاعری ور خودله سمات هغه کومې لارښوونې چې هغوی وکړې بیا همداسې کله چې ما لوړې زده کړې وکړې په پوهنتون کې مې استادانو په لوړې کې مې خپل په کور کې مې پلار داسې کړه زه خپل
اولنی شعر تاسو ذکر کوو بیا نور ته پوښتنه مننه کوم.
اولنی شعر چې ما کوم لیکلی هغه مې د ښوونکي د ورځ نږدې و نو ما په ښوونځي کې یو شعر لیکلی چې پر ما ګران ښوونکي ادا یې هغه اخر جای وو هغه مته مخته په ختمېدله او نور خو مې ولا کده شعر ته یاد وي.
صحیح مطلب چې شعرونه هم ډېر دي.
لومړي شعرونه مې ډېر ماته وګړو ځینې مې اصلاح کړل ځینې مې چا خبر بېخي له منځه وي وړل نوې شاعري داسې راغله مله پوه شوم چې کوم غلطیانې دي چې موږ یې باید اصلاح کړو.
ستاسو بیا لکه شاعري تاسو کتنه لري چې تاسو خپل والد صاحب ته ښایې پلارجان ته هم ښایې کنو که نه داسې نور ما استادان دي؟ تاسو یې د پوهنتون استادان دي که نه ستاسو؟
او ما سره د پوهنتون استادان دي هغه پوهندان دي ټولو ما خپله شاعري په هغوی کتلې ده همداسې ډېر دلته مې شاعرانو ته هم ورخولې ده هغه نر کله چې ما دا ټولګه خپله د شعرونو چاپوله هغه مې هم لومړی په ټولو استادانو وکتله په شاعرانو باندې مې وکتلې هغه نه وروسته ما خپل کتاب چاپ کړ.
ښه ډېره ښه خبره. مطلب چې اصلاح شوي دي. نو تاسو د تعلیم په اړه راته وایي چې کابل پوهنتون نه تاسو سبق ویلې دي؟
هو ښوونځی مې هم په کابل کې ویلی او پوهنتون مې هم په کابل پښتنو یو لخکر شی سوکالی تا ملا کړی کلکا د غماز د سترګو خار شی پښتنو او لاس تر زنې ناستی مکړی کنه ټول با ناپوهی کې رایسار شی پښتنو د میړانې سیال مونشته په نړۍ کې خپل تاریخ نه خبردار شی پښتنو او اتفاق به مو یو ځای کړی او یو موټی په نفاق پتار پتار شی پښتنو او د غفلت خوبونه پرېږدی تورو شپو ته سر راپورته کړی او خیار شی پښتنو مینه تل درته دعا کړي هر ډګر کې په امان د کردګار شی پښتنو.
ډېر ښه ډېر ښایسته شعرونه. نو مینا جان دا راته وایي چې ستاسو شاعري چې تاسو کوی اول خدا وایي سو کال شوي دي تاسو قلم راخستې دي او خپل احساسات چې دي هغه تاسو په خپل شاعري کې ښکاره کوي. بیا ستاسو په شاعري کې د څه ترجمانی کیږي څه ښکارندوی کوي؟
د شاعري خو مې د مکتب د نهم یا د لسم صنف نه مې را شروع کړی ده نو ډېر کارونه یې اوس زه شعر لیکم او په شعرونو کې زه هر موضوع نه متاثره سوی یم په هغه ما شاعري کړې ده یعنی شاعري مې یو اړخیز نه ده په هغه کې یو موضوع باندې ما خپل شاعري راټوله کړې ده کله خاصو په حق ده کله ټولنیز ژوندون په حق ده د هیواد په حق ده نو شعرونه مې رنگارنګ موضوعګانې لري په هر موضوع باندې ما شاعری کړی دا.
او د شاعر د پاره دا ضروری چې هغه حساسی
بس شاعرانو پورې فرق دا که حساسی خو ښه خبره وي
خو مطلب دوی زیات هغه محسوسې سیز کنه. داسې ډېر ما اورېدلی دی چې دوی وی شاعران ډېر حساسی. تاسو داسې نازک مزاج لري حساس یې او کنه؟ صحیح. او د شعرونه چې راځي نو د تیسې د غیدا الهام راځي څه خاص وخی؟ تاسو هیا په تنهایی کې ښه شاعري کوي او کنه چې کم ځای کې هم شعر راشي نو بیا ځان سره تاسو لیکي؟
دا شعر خو لکه څنګه چې دا ټول توازی خبره ده، شعر یو الهام ده. نو کله داسې چې هغه ته به تاسو قلم او کاغذ نه وسته دا اوس په چې کې ولیکي.
نو بیا تاسو قلم او کاغذ نه ساتئ هر وخت؟
خو ځینې وختونه خو نوي کنه، مجبور اس په موبایل کې بیا یاداشت وزرده.
اوس مې درته وی چې نن سبا او ټیکنالوژي دور دی نو خلک کولی شي چې په موبایل کې بولی کی کنه، تاسو بیا استفاده کوئ دای نه. نو ښه خبره ده. صحیح صحیح. تاسو سره نورې خبرې جاری ساتو اوریدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو. سروې خبرونه د افغانستان موږ سره ملمنه ده میناتو تخیله صاحب، غوی سره خبرې کوو. موږ ته په فیسبوک باندې پیغامونه را روان دي. عبدالحکیم عبدالحکیم د سعودي عرب ریاض نه سلامونه وړاندې کوي. زرولی خان دی، طیب خان دی، جمشید دی، او فیروز کاکړ دی، کاهر امیری، او دوی وی چې زه د لغمان کې دوی اوسېږي هلته خپرونه اوري. نو مننه ډېره زیاته. که تاسو څه پوښتنه لرئ نو موږ ته د کامنټ په برخه کې لیکلی شئ، او کنی نو تاسو ټلیفونونه پورته کړئ، موږ ته زنګ وهلی شئ. او که د مینا توته خیل صاحبې نه څه پوښتنه لرئ نو هغه هم تاسو کولی شئ. نو مینا جانې دا راته وایي چې د خپل کتاب په اړه راته وایي، سوله راغله څومره ښکلې زندگی به کوو. دا کتاب تاسو کله چاپ کو او څومره آسان استاسو لپاره او کنه؟
د دغه کتاب په حق لکه زه تاسو ته وایم که آسانه خبر خو نه و راته، ځکه چې ما ویلې چې ډېرې کمۍ ډېرې داسې شعرونه به کې چې هغه ماته د چاپولو لپاره نه و. خو کله مې استادانو ته ورو هغوی دا ډاډ راکړه ته کولی شي دا کتاب په ډاډه زړه چاپ کړي. په دا اوس وخت کې دا د امارت د راتلو سره ما خپل کتاب چاپ کړی ده، او د شهباز خپرندویه ټولنې له لارې په زر ټوکې کې چاپ شو. نو تر اوسه خو خدا کوم چا داسې شکایت ترې نه ده کړی. بیا هم زه د خپل اورېدونکو نه د خپلو د شعر د مینهوالو څخه دا تمه لرم چې د ما غلطیانې هغه کوم شیان چې په دما په شاعري کې کم وي که په ډاډه زړه ماته ووایي.
صحیح. تاسو مطلب زړه خلاص ساتلې دی، تاسو وایې که څه لږ ډېر کمی بیشي نو هغه به پوره شي. خو دا راته وایې مینا جانې چې معیاري شعرونه څنګه څه ته وایي، او معیاري شاعري څنګه کېدی شي؟
معیاري شاعري خو کله چې موږ د خپل شعر ته کنه لکه موږ څنګه یو شعر الهام دی، همداسې دې الهام سره سره موږ خپل شعر ته باید څه نه څه زده کړې هم وکړو. څه وغواړو کې موږ شاعري معیاري سي. کله چې موږ زده کړې وکړو کولی شو خپله کلیوالي شاعري سي کومه ده هغو ته لا رنګ ورکړو، لا خوند ورکړو. نو معیاري شاعري هغه ده چې هغه په وزن، په قافیه، هغه په اصولو برابره شاعري وي.
صحیح. او د یو اوریدونکي او کتونکي یو پیغام چې پریخي، او دوی وی چې کومه قسمه شاعري زیاته سخته ده؟
سخته شاعري خو دا نظمونه ما لپاره نظمونه سخته دي، ځکه خپل غزل فن راکوي. تر اوسه مې کوم نظم لیکلی هم نه ده.
وجه یې څه ده؟ زړه نه کیږي کنه؟
زړه مې کله واري خو کیږي، کوشش مې کړی خو نه کیږي. نو
طبیعت چې څنګه هغې مطابق تاسو وایئ چې شاعري کوئ. دا راته وایه مینا جانې، په افغانستان کې تاسو اوس پاتې کیږئ کابل کې، نو هلته به خامخا ادبي بهیرونه کیږي، ادبي غونډې به کیږي. نو د ښځو لپاره، میرمنو لپاره، جینکو لپاره اسانه ده چې هغوی په دغو ادبي غونډو کې ګډون وکړي او که څنګه؟
مخکې له عمارت راتلو څخه خود به دلته ادبي غونډې کېدلې، مشاعرې به جوړې کېدې. هلته به ښځو له یو بل سره خپل شعرونه، خپلې لیکنې، خپل لاسته راوړنې به له یو بل سره شریکولې، او هلته مخکې اسانه وه. اوس د عمارت له راتلو څخه موږ داسې د ما نه نه زه خپله نه یم خبره سوې چې چېرته داسې مشاعره جوړه سوې وي چې هلته ښځې په کې ونډه اخیستې وي، او یا داسې ادبي بهیر جوړ سوې چې هغه ته ښځې ورغلي وي. نو په دې هیله چې جوړ شي او د ښځو لپاره دا اسانتیاوې منځته راشي.
صحیح. او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو واکمنۍ ته وروسته تاسو وایئ چې داسې ادبي غونډې نه دي شوې چې تاسو پکې برخه اخیستې، نو څنګه ګڼئ لکه دا حالات تاسو باندې
ستاسو په مزاج باندې سفرق پرې باسي او کنه تاسو دوام ورکړې د خپل لیکلو ته؟
او دا خو حقیقت دی، ساتمن په هر چا باندې دومره تاثیر لري د حکومتونو یا د نظامونو تغییر، خو لما هغه خپل شاعري ته دوام ورکړی دی نو توکل په خدای فاطمن دومره تاثیر لري نو.
او د شاعري کې تاسو د ښځو د حقونو خبره کوئ؟
بالکل، موږ ښځې چې د ښځو حقوق نه غواړو نو د نورو به څه ګیله وکړو.
صحیح صحیح. خو بیا د طالبان حکومت چارواکي څوک دلته نشته چې دا خبرو کې بیا هغوی البته وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې دننه ښځو ته ټول حقونه ورکو او دا د هغوی دریځ دی. نو مینه تو ته خیله صاحبې دا راته وایي چې نورې خویندې چې ستاسو په شانت استعدادونه لري او غواړي چې شاعري وکړي، څنګه مخې ته راتلی شي په دغو حالاتو کې؟ ته به ستاسو څه مشوره وي؟
نو د شاعري سره به د مال نظر امارات کومه ستونزه ونه لري. سمه د خویندې باید خپل قلم راپورته کړي، هغه څه په دوی په زړه کې دي، هغه څه دوی په ذهن کې دي، هغه باید ولیکي، خپله هڅه وکړي او توکل په خدای نو نور به وسي. او د امارات نه موږ دا غوښتنه ده چې کله چې یو ښځه یا یو جلکۍ خپلې پښتو ژبې ته کار کوي نو هغوی باید ملاتړ وکړي. همدغه ژبه ده، همدغه پښتو ده، زموږ همدغه د هیوادونو ژبه او ادب ده، یو هیواد پرې بډای کیږي.
او مینه جانې، داسې تاسو خو ماشاءالله اوس کتاب هم لیکلې دی او ښایسته شاعري کوئ، داسې خویندې چې هغوی په سر کې راهنمایۍ ته ضرورت لري، هدایت ته ضرورت لري او ستاسو اصلاح ته ضرورت لري، نو د هغو خویندو مرسته کول تاسو څنګه ګڼئ؟ یا داسې لاره شته چې تاسو سره تماس ونیسي او تاسو ورته زړه خلاص کړی دی او که څنګه؟
په لومړي سر کې خو به زه دومره تکړه نه یم چې بابا چاته لار وښایم، خو خیره هر ایس انسان پورا نه دی، هر انسان نیمګړی دی. په لومړي سر کې باید موږ خپلې غلطیانې هغه کوم مثل رو باید نورو سره مشوره وکړو، شریک کړو. زه خو خپله د چا نه مې مشوره غوښتې ده، که هغه استاد ده، که هغه شاعر ده، ما مشوره ترې غوښتې ده او د هغه نه وروسته زه مخته تللی یم. او که د ما مشوره به نو ګمان نه کوم چې چاته داسې مشوره ورکړم چې هغوی په ګټه وي. خو بیا که چیرې څوک ضرورت ولري د چا خبره نو زه په خلاص تندي ورته حاضر یم.
ډیره ښه خبره ده. تاسو وایئ چې که څوک داسې ضرورت لري راهنمایۍ ته نو تاسو بالکل کولی شئ چې تاسو سره تماس ونیسي. د یو بل غزل فرمایش په درنو کو، ستاسو زړه ته چې کوم شعرونه ډیر زیات نږدې نو مهرباني وکړئ کو شریکول یې غواړئ.
مننه. ولې نه، یو غزل ده. خیال کې د اوخ کوستر کاروان زنګوم،
ډیر ښه.
خیال کې د اوخ کوستر کاروان زنګوم، په زړه کې غم د خپل جانان زنګوم. او زه به د خار په یاری څه پوه شم، زه به د خار په یاری څه پوه شم، ساده کوچی یم اوخان زنګوم،
ډیر ښه.
وانی ته ګورم سینګار کوم، ستوري مخ لنډي زلفان زنګوم. او بیا به مې سترګې په کجل تورې کړم، بیا به مې سترګې په کجل تورې کړم، بیا به د کلي ټول زلمیان زنګوم. او دا چې مې سترګې د لوخ په ډکې مینه کې زړه ستړی ستومان زنګوم،
ډېر ښه.
او سړو مې سوکو کې ګلان سپړلي، په نری پوزه زیړ پیزوان زنګوم. او مینه نور بس کړه د خپل حسن تعریف، بیا به خیالو کې ستا چشمان زنګو،
ډیر ډیر ښه. مطلب دې کې تاسو خپل احساسات او جذبات ښکاره کړی دي، د وطن مینا او کلتور او بیا د وطن خایس هغه ستاسو زړه کې هم موجود دي، نو بیا تاسو څنګه هغه احساسات ښکاره کوئ؟
د وطن مینا خو د هر چا په زړه کې دي، هر هغه څوک چې په وطن کې ژوند کړی هغه پیدا شوی دی، هغه ټولو په زړه کې ده. نو د وطن مینه چې کله موږ په زړه کې راشي، بس دغه شاعري ده نو شاعري ورته کوو.
صحیح. تاسو وایئ چې د وطن مینه او هر څه چې څنګه ما ستاسو تعارف کې مو ویلې چې تاسو خپل احساسات چې دیا په شاعري کې ښکاره کوي. دا راته وایي هیله مینه تو تخیله صاحبه چې ستاسو د افغان انجونو په اړه څومره هیلې دي، تاسو هیله مند یا چې دا غوی راتلونکي به ښه وي؟
د افغان انجونو په ټوله کې پښتنې مېرمنې یا د افغانانو ښځې هغوی راتلونکی انشاءالله ښه وي، خدای مهربانه ده، توکل په خدای. نو که دوی خپل لږ همت وکړي، همداسې لږ زموږ ملاتړ هغه حکومتونه وکړي، انشاءالله د افغان میرمنې ډېر زیارکښې میرمنې دي، هغوی به په نړۍ کې سیال و.
ډېر ښه. نو مینه جانې، دا راته ویلې شې داسې کوم غټ غټ چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ وی، او تاسو هغه چیلنجونه چې دي له منځه وړي دي، او دای باوجود تاسو خپل کار کړی دی، او بیا د ستاسو د زده کړې پر اساس نورې جینکۍ چې دي هغه زده کړه کولی شي، نو څه داسې چیلنجونه دي او تاسو د حل لاره څنګه موندلې وه؟
ما ته خو داسې د خو نیک مرغه داسې کوم چیلنج نه و چې زه د شاعري ما د شاعري مخه ونیسي، ځکه څه کورنۍ کې مې ماشاءالله ټول د علم او د زده کړو لارویان دي، هغوی د علم مخه نه نیسي، نو ښه و، ما ته کوم داسې ممانعت نه و.
صحیح. او کلم نثر ته پام کړی دی؟
کلمې سه شعرونه دا اوس وخت کې ډېر لیکلې دي، نو د تیپ شعرونه باندې نثر ته مې اوس مخه کړې ده. یو مې ناول لیکلی دی د ولور په نامه، او بل مې لنډې کیسې مې هم ځینې لیکلې دي، او مخکې به دلته په اخبارونو کې په ورځپاڼو کې به چاپېدلې. همداسې اوس مې یو ولور په نامه یو د ناول لیکلی دی، یو بل ناول مې لیکلی دی، یا په شنی مې لیکلی دی، کار مې په شروع کړی دی، هغه د په بادو کې د ښځو د ورکړې په هکله ده. نو اوس مو نثر او نظم ته دواړو ته کار کوم.
صحیح، مننه. نو مطلب چې ستاسو چې کوم لنډې کیسې دي چاپ شوي دي او که نه؟
لنډې کیسې به مخکې په ورځپاڼو کې چاپېدلې، اوس نه دي چاپ شوي. غواړم چې یو کتاب یې کوم، هم د لنډو کیسو هم یو دوه کتابه ناول دي را سره، نو انشاءالله چاپ یې کوم په راتلونکي کې.
خب، مطلب پلان لري چې تاسو چاپ کې دا راتوې کتاب چاپول لکه آسان کار دی او کنه؟ بیا تاسو ته دا کار آسان وو کتابونه خپل کتاب چاپول د لپاره لار موندل؟ تاسو سره نو مای کولې شه د پښتنو خويندو چې غویم غواړي خپل کتاب چاپ کی؟
کتاب چاپول خو د مال لپاره سخت کار او ګران کار وو، ځکه چې کتاب سے کله چاپ سی نو د ډیرو خلکو نیوکه ډیر خ د ډیرو خلکو له نظرونو سره به مخ مخ کیږي، نو بیا د نور خويندل لپاره زما دا وړاندیز ده چې هغوی د خپل شونه راټول کړي، هغوی د همت وکړي، همداسې ادبی بهیرونو څخه، همداسې د مطبوع څخه مې هم د تاسو د لارې څخه دا وړاندیز ده چې هغوی هم د شاعرانو سره یا د خويندو سره څنګ په څنګ ودرېږي، د هغوی ټولګي په وړین تندي باندې ورته چاپ کړي.
صحیح. او مینه جانې، دا راته وایي چې یو شاعر چې دی زغه خو خپل یو ذوق لري، یو خپل یو څه لري، یو استعداد لري، هغوی په شاعري کې ښکاره کوي، نو یوازې شاعري چې ده نو د کورنۍ د پالنې لپاره کافي کو نه؟ اقتصادي طور باندې زه تپوس کول غواړم چې څنګه کولی شي بیا ښځې خو یوازې په دې اکتفا نه شي کولی، نو نور هنرونه څنګه تاسو ګورئ، ضروري دي او که نه؟
بالکل ضروری دی، نور هنرونه یا نور کارونه سی میرمنې باید وکړي. په افغانستان کې خو ما خپل دومره کار شاعري کړی ده، د اقتصادي ملاتړ مې نه چا کړی ده، نه مې تر اوسه د چا لیدلی ده، او نو چې د ما سره نه وي سوی، نو معلومداره خبره ده چې په افغانستان کې شاعرانو ته کومه اقتصادي ګټه نه لري د هغوی شعرونه، نه شي کولی هغوی په خپلو شعرونو باندې خپل ځوان تیر کړي.
لکه اوس تاسو یو کتاب چاپ کړی دی کنه، دای تاسو ته ګټه ورسېده او کنه؟
د اقتصادي برخې له طرفه ما ته بیخي ګټه نه در رسېدلې، ما خپل کتاب په خپله چاپ کړ او نور نه در رسېدلې.
صحیح، تاسو وایئ چې اقتصادي څه ګټه تاسو ته نه در رسېدلې. څه داسې زړه کې یو خواهش دی چې تاسو وکړئ په ژوند کې د شاعري نه علاوه، کنه چې تاسو یو مقصد ځان ته ټاکلی، یو هدف ټاکلی؟
د شاعری نه علاوه زه خپل په زړه کې مې دا ارمان دی چې دا خپلې زده کړې ته نور هم ادامه ورکړم، همداسې زه دا کوم کتابونه چې دي راسره دغه چاپ کړم، او د پښتو ادب ته څه ناڅه داسې یو شی موږ پرېږدو چې خپل ادب کې مو هغه نوم پروت وي.
صحیح. نن سبا چې تاسو ګورئ غیر چاپیره حالات ته، نو پښتو ادب لچ څومره کار کیږي، یا نه تاسو مطمئن یا کنه؟
نو اوس خو خره نو گزاره کوي، د ښځو طرف ته اوس ډیر خسوي، و ډیر موږ تکړه تکړه شاعران لرو پښتو ادب ته، نو توکل په خدای.
نو د ښځو ونډه په کې تاسو کافی ګڼئ کنه؟ د دې نه زیاته کیدی شي؟
نہ کافی خو نہ دا پیس وجہ کافی نہ دا خز بات پختو عادت ډیر کارو کی او موږ باید پختو کی ډیر لیکوالان او شاعران ولرو.
نو وجہ سے د دوی زړه نازړی کنا یری کی د سه فشارونه د کورنۍ لخوا
لبه زمر غزین دا شي کورنۍ هم شته سه هغوی باندې د کور له طرفه یا د کورنۍ له طرفه باندې زونه لګیدلی وي، هغوی نشي کولای چې قلم غوتو کی پورته کی او سناسه د پختو ادب لپاره یا د خپل زړه باراس په ښکارا ټکو کې اظهار کړي.
صحیح صحیح. اس خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی مینا جان، ستاسو به زمونږ د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو کتونکو ته څه پیغام یو پاخیره کې به یو دوه نور خسته شیرونه هم تاسو نه واورو.
مننه تاسو څخه، او په اخیره کې ټولو اوریدونکو ته زما پیغام دا دی چې خپل ژبه ته په هر ځای کې چي، خپل ژبه ته، خپل کلتور ته، خپل فرهنګ ته کار وکړي، هغه کم هم وي.
صحیح صحیح. تاسو وایئ چې کار په کار دی ادب لپاره، فرهنګ لپاره، د پښتو لپاره. نو ډیره مننه مینا جانې، او یو دوه شعرونه به واورو او بیا خبرونه به وتړو.
مننه کوم تاسو زخه هم شعر به یو د ښځو په حق درته وایم. دا نو شعر مې لیکلی دا وای: بې لزده کړو ښځه څه ده، بې لزده کړو ښځه څه ده، په مثال د یوه ړانده ده، او شپه او ورځ پکې زوریږي، ستړې تل ژوندانه ده،
ډېر ښه،
نا امید او ناهیلې له هر څه زړه سپېره ده، او په توپیر یې پوهه نه شوه چې څوک بد ده او څوک ښه ده، له کتابه ده محرومه ناسته سر په زنګانه ده،
ډېر ښه.
د خپل حق غوښتنه نه کړي په هر ځای کې چوپه خوله ده، له قرآنه نا خبره د ژوند چارو ته بې زړه ده،
ډیره مننه. ډیر ښایسته شعرونه. بس په خبرونه کې ډیر لږ وخت پاتې دی، ستاسو ته په راتلونکي کې ډیره کامیابی واړو. کور مودان. مننه د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا و د نن لپاره سروې پروګرام چې پکې مو د افغانستان نه مینا تو تخیله صاحب سره خبرې کولې. امید کوو چې نننې پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې بل نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوره کنا را کړه، آواز وطن، آواز می اوره کنا را کړه، آواز وطن. یت پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوره کنا را کړه، آواز وطن، آواز می اوره کنا را کړه، آواز وطن.
د مشال ترانه لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی، او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کول
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک به کی پورته کړي، کلاشن کو زغړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور نیمه او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شئ.